د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې دای له افغانستان سره د بګرام د هوایي اډې د بیرته نیولو په تړاو خبرې کوي. ډونالد ټرمپ د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې دوی باید کله هم د اډا نه وای پریښي. تر دې یوه ورځ مخکې ولسمشر ټرمپ په لندن کې د سفر پر مهال خبري غونډې ته ویلي و چې د هغه حکومت هڅه کوي چې امریکایي ځواکونه بیرته بګرام هوایي اډې ته ستانه کړي. دا اډه امریکایي ځواکونو په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ لږ مخکې پریښي وه. ټرمپ د لندن په خبري غونډه کې ویلي و چې د بګرام هوایي اډه خورا ارزښتمنه ده، ستراتیژیک اهمیت لري او د چین اټومي تاسیساتو ته نږدې ده. بلورته د دې څرګندونو په غبرګون کې د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان لین جیان د پنځمه په ورځ په پیکن کې ویل چې هېواد د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او حاکمیت ته درناوی لري او د افغانستان راتلونکي باید د افغانانو په لاس کې وي. نوموړي زیاته کړې چې د چین هیله دا ده چې ښکېل خواوې په سیمه ییز ثبات کې راغنده رول ولوبوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د ټرمپ دغه څرګندونو ته غبرګون ښودلی او ویلي دی افغانستان هیڅکله بهرنی حضور نه دی منلی او دا چې طالبان له امریکا سره د سیاسي تعامل غوښتونکي دي خو په خبره یې دغه اډبه نه ورکوي. د روغتیایي چارواکو په وینا اسرائیلي ځواکونو تېره شپه په غزه ښار کې د عملیاتو پر مهال لږ تر لږه 14 تنه وژلې دي. اسرائیل د غزې تلانګې د دې ښار له خلکو غوښتي چې سیمه پرېږدي. اسوسییټډ پریس اژانس څرګندوي چې دا بریدونه په داسې حال کې روان دي چې د لویدیځ له دې جګړې څخه په تنګ شوی او یو شمېر غربي هیوادونو ویلي چې روانو نه به د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د فلسطین د دولت د رسمیت پیژندلو لپاره هڅې وکړي. تازه پرتګال ویلي دي چې د جمعې پر ورځ به د فلسطین دولت په رسمیت وپیژني. تر دې مخکې بریتانیا، کاناډا، استرالیا، مالټا، بلجیم او لوکزامبورګ ورته ژمنې کړې دي. د اروپا د هوایي ډګرونو د خدماتو د چمتو کولو ادارې فرانس پریس اژانس ته ویلي چې نن د اروپا په یو شمېر مهمو هوایي ډګرونو باندې سایبري حملې شوې دي. د راپور له مخې د بروکسل، برلین او د لندن د هیترو هوایي ډګرونو په شمول د اسنادو د لیدو او د وسایلو د تنظیم چارې له ګډوډۍ او ځنډ سره مخامخ شوې او دغه راس دغه سایبري حملې له کبله الوتنې ځنډېدلې او په پروازونو کې خنډ رامنځته شوی. وسام د ورزش له ډګره د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې د مالدیف ملي ټیم ته لاس دیو ګول په وړاندې ماته ورکړه. د لوبه د فوتسال د آسیایي لوبو لپاره نن په میانمار کې ترسره شو. د فوتسال آسیایي جام راتلونکي میلادي کال په انډونیزیا کې ترسره کیږي. افغانستان په ایچ ګروپ کې له مالدیف او میانمار سره یو ځای شوی دی. ټاکل شوی دی چې افغان لوبډله د چهارشنبه په ورځ له میانمار سره مسابقه وکړي. او د کرکټ د آسیا جام لوبو په ترڅ کې نن سریلانکا او بنگلاديش لوبډله سره مخامخ کیږي. په دې اتلولۍ کې اوس د همدې دوو لوبډلو ترڅنګ په بی ګروپ کې، البته په بل ګروپ کې، هند او پاکستان لوبډله پاتې دي. سبا به د هند او پاکستان مسابقه وي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا د بګرام اډې د نیولو خبره کړې. آیا طالبان به داسې یوې معاملې ته زړه ښه کړي؟
څومره چې موږ طالبانو مشر مطالعه کړی د امریکایانو واپسي دا ډول راتګ ته د یو نظامي یرغل په نظر ګوري، زه فکر کوم چې دا ډېر ناشونی ښکاري.
ولې امریکا د بګرام اډې د بیا نیولو هڅه پیل کړې؟ په دې اړه یو تحلیلي راپور لرو. خوستی کروندګر وایي د حاصلاتو د ساتلو لپاره باید همکاري ورسره وشي.
د رومیانو مان یو سلاتیا 200 افغانۍ دی. اوس چې کله وطني سبزي ورسېږي، مثلا لا ته خوست کې چې بنجان ورسېږي، د بنجانو مان 15 تلويخ ریپي.
افغانستان کې بایسکل ته اړتیا ډیره، خو ځانګړي لارې ورته نشته.
بایسکل د سې وسیله ده چې ډېر مصارف لري. کچېره پنچر شي او لس روپۍ د مستري ته ورکړې نو دې د پنچر دې ورته نیسي. ټیکسي ته که وایي چې لس روپۍ ته درکوم، نو هغه در باندې رشخند وکړي.
او ناتو د اروپا په ختیځ کې خپل ځواکونه د تیارسای حالت ته راوستي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغلی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې دای له افغانستان سره د بګرام د هوایي اډې د بیرته نیولو په تړاو خبرې کوي. ډونالد ټرمپ د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلان ته وویل چې موږ باید کله هم د اډا نه وای پریښي. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو یو طالب چارواکي ذاکر جلالي د ټرمپ د دغو څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې افغانستان هیڅکله بهرنی حضور نه دی منلی او دا چې طالبان له امریکا سره د سیاسي تعامل غوښتونکي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو وار بیا په افغانستان کې د باګرام هوایی اډې په ترلاسه کولو ټینګار کړی او ویلي دي د دې اډې د بیرته نیولو په اړه له افغانستان سره خبرې کوي. ډونالد ټرمپ د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې موږ باید لکه هم دا ډاډه نه وای پریښی. دیوای وګورئ له باګرام سره څه وشول، موږ په دې اړه له افغانستان سره خبرې کوو، موږ نه باید دا غاړه پریښی وای. دا زموږ په تاریخ کې یو شرمونکې ورځ ده. د هغې د پریښودلو لپاره هیڅ دلیل وجود نه لرلو. ما افغانستان پریښوده، پریښوده مې. زه هغه څوک وم چې هلته مې د خپلو سرتیرو شمیر 15,000 ته راکم کړو، خو ټاکل شوی و چې باګرام به ساتو. نوموړي لدی وړاندې د سپتمبر په 13مه په لندن کې د سفر پر مهال خبري غونډې ته ویلي وو چې دغه حکومت هڅه کوي چې امریکایي ځواکونه بیرته باګرام هوایي اډې ته ستانه کړي، هغه چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ لږ مخکې پریښو. ښاغلی ټرمپ باګرام هوایي اډه خورا ارزښتمنه بللې او ویلي دي ځکه ستراتیژیک اهمیت لري چې د چین اټومي تاسیساتو ته نږدې ده. خو د چین د بهرنیو چارو وزارت د ټرمپ دغه څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي چې دوی د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته ژمن دي او په سیمه کې د تاوتریخوالي د زیاتولو ملاتړ نه کوي. د دې وزارت ویان لینجیان د یوې خبري ناستې پر مهال وویل د افغانستان راتلونکی باید د افغانانو په لاس کې وي. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو یو طالب چارواکي ذاکر جلالي د ټرمپ د دغه څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې افغانستان هیڅکله بهرنی حضور نه دی منلی او دا چې طالبان له امریکا سره د سیاسي تعامل غوښتونکي دي. یو شمیر پخوانیو طالب چارواکو هم د ټرمپ دغه څرګندونې د نه عملي کېدو وړ بللي. په پاکستان کې د طالبانو حکومت پخواني سفیر عبدالسلام ضعیف ټینګار کړی چې افغانستان د بهرني پوځي حضور منلو ته هیڅکله آماده نه دی. په همدې حال کې د پوځي او سیاسي چارو یو شمیر پوهان کڅو هم وایي امریکا له پوځي او سیاسي اړخه د دې وړتیا لري چې د غاړه ترلاسه کړي، خو دوی وایي نه باید افغانستان یوې بلې جګړې ته ورټیل وهل شي. د پوځي چارو په اجمل عمر شینواري ازادي راډیو ته وویل
زموږ غوښتنه په مجموع کې د افغانانو باید دغه چې زموږ ولس د بلې جګړې قرباني نشي، په دې چې کله چې نړیوال قوتونه یا سیمهیز نور قوتونه د داسې یو پریکړې په مقابل کې اوسیږي یا د داسې یو پریکړې سره همغږي نه اوسیږي، نو که موږ وغواړو که ونه غواړو افغانستان ارومرو بیا یوې بلې جګړې ته سوق کیږي.
د سیاسي چارو پوه سمی یوسف زی
څومره چې موږ طالبانو مشر مطالعه کړی د هغه زه فکر نه کوم چې په هیڅ ډول د امریکایانو ته امریکایانو واپسي دا ډول راتګ ته د یو نظامي یرغل په نظر ګوري، ولو کې طالبان وزیر بشران به په کابل کې دې ته تیار وي چې امریکایان یو ډول بل ډول باندې د تجارت دپاره د انویسټمنټ دپاره افغانستان ته راشي. زه فکر کوم چې دا ډېر ناشونی ښکاري.
باګرام چې شاوخوا 30 کیلومتره د کابل شمال ته موقعیت لري او د شوروي اتحاد لخوا د 1950 کلونو په لسیزه کې جوړ شوی، په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو په لاس کې تر ټولو لوی اډه او د 40 کلن حضور پر مهال د قومندي د اصلي مرکز په توګه کارول کېده. ټرمپ د سپتمبر په 13مه وویل چې باګرام د نړۍ له لویو هوایي اډو څخه د اول کانکریټو فولادو څخه لکلکو موادو څخه یو جوړ شوی الوت کرخه هم لري. دغه هوایي ډګر د 3.6 کیلومتر په اوږدوالي الوت کرخه یا رنوی لري چې د سترو بارودونکو او جنگي الوتکو لپاره مساعده ده.
دا چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ولې د باګرام هوایي اډې د بیا نیولو په لټه یا هڅه کې دی او باګرام اډه څه ستراتیژیک اهمیت لري، د ازادي راډیو د خبر مرکزی څانګې پرې یو تحلیل راپور چمتو کړی چې احمد شبری پښتو بڼه وړاندې کوي.
ډونالد ټرمپ د سپتمبر په 13مه د بریتانیا د صدراعظم کایر سټارمر تر څنګ وویل چې د هغه حکومت هڅه کوي چې امریکایي ځواکونه بیرته د باګرام هوایي اډې ته ستانه کړي. هغه اډه چې په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ لږ مخکې پریښی وه. هغه زیاته کړه چې دا اډه خورا ارزښتمنه ده، ستراتیژیک اهمیت لري، د چین اټومي تاسیساتو ته نږدې ده. هغه هیواد چې له افغانستان سره یوازې 2.5 کیلومتره ګډه پوله لري، ولسمشر ترامپ په بریتانیا کې په ګډه خبري غونډه کې وویل
مګوارو چې باګرام د نړۍ یو لوی هوایي اډا چې هسه مول لاسا ورکړې بیرته تر لاسا کړو موږ هڅه کوو چې بیرته یې خپل کړو دا بخای یو مهم خبر وی چې بیرته یې نیسو ځکه هغوی یعنی طالبان له موږ نه څه غواړي او موږ هغه اډا بیرته غواړو خو یو له هغو دلایلو چې موږ یې غواړو لکه څنګه چې پوهیږي دا دی چې یوازې یو سات له هغه ځایه لری دا چې چین هلته خپل اټومي وسلې جوړوي.
ترامپ څرګندونه کړه چې طالبان له امریکا څخه غواړي او هم یې دا روښانه نکړه چې آیا هغه په رښتیا د بګرام د بیرته نیولو پلان ته اشاره کوله او کنه او کومو ځانګړیو چینایي تاسیساتو ته اشاره لرله. خو د هغه دا څرګندونی لومړنی علنی اعتراف دی چې شی د بګرام او نورو امریکایي پوځي شتمنیو د بیرته ترلاسه کولو هڅې شایي روانې وي. سوال دا دی چې ولې د بګرام هوایي اډه مهمه ده؟ بګرام چې شاوخوا 40 کیلومتره د کابل شمال ته موقعیت لري او د شوروي اتحاد لخوا د 1950 کلونو په لسیزه کې جوړه شوې ده، په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو په لاس کې تر ټولو لوی اډه وه او د شلکلن حضور پر مهال د قماندې د اصلي مرکز په توګه کارول کېده. ترامپ وایي چې بګرام د نړۍ له لویو هوایي اډو څخه ده او له کانکریټ او فولادو څخه له کلکو موادو څخه یوه جوړه شوې الوتکر شهم لري. دغه هوایي ډګر د 3.6 کیلومتر په اوږدوالي الوتکر شه یا رنوی لري چې د سترو باروړونکو او جنگي الوتکو لپاره مساعده ده. ترامپ د خپل لومړي دورې په وروستیو کې له افغانستانه د خپل پوځیانو د وتلو تړون کړی وو، خو د هغه وخت ولسمشر جو بایدن په 2020 کال کې د پلان د عملي کولو چارې په لاس کې واخیستې. ترامپ وار وار له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر لارو چارو نیوکه کړې، هغه ډول وتل چې په کې له امریکا ګڼې وسلې او تجهیزات پاتې شول او د کابل په زړه کې لوی سفارت خالی پرېښود. دا سوال هم شایي ستاسو په ذهن کې دروګرځي چې ولې ترامپ د چین پر اټومي وسلو تمرکز لري. د ترامپ دلیل چې بګرام د چین ترڅنګ د خپل موقعیت له امله مهم دی نوی نه دی. هغه په انتخاباتي کمپاینونو کې ادعا کړې وه چې بګرام د چین د پوځ تر کنټرول لاندې دی. هغه د خپلې دوهمې دورې د لومړۍ کابینې غونډې پر مهال ویلي وو چې د افغانستان د وتلو په پلان کې به موږ بګرام ساته، نه د افغانستان لپاره بلکې د چین لپاره، ځکه دا یوازې یو ساعت له هغه ځایه لري دی چې چین پکې خپل اټومي توغندي جوړوي. په هغه وخت کې ولسمشر ترامپ ادعا کړې وه چې بګرام اوس د چین تر اغېز لاندې دی. طالبانو دغه ادعا رد کړې ده او ویلي دي چې د بګرام په اړه کې د چین د پوځي حضور هیڅ نقشه نشته. خو د هغه څرګندونې شایي د چین په لوپ نور سیمه کې اټومي آزموینو ته اشاره وي چې د افغانستان له پولې شاوخوا 2000 کیلومتر لري، د سینکیانګ په شمال لویدیځ کې موقعیت لري. د هغه ځای دی چې چین نږدې 60 کاله مخکې خپله لومړنۍ اټومي آزموینه پکې ترسره کړه. د سپوږمکۍ انځورونه ښیي چې له 2010 کال راهیسې هلته نوې ودانۍ او سړکونه جوړ شوي دي. دغه ځای د اټومي وسلو د تولید مرکز نه دی ګڼل شوی، ځکه د چین د تولید اصلي مرکز د دغه هیواد په مرکزي سیمو کې دی. چین په روسیو کلونو کې په چټکۍ سره خپل اټومي وسلې زیاتې کړې دي. د امریکا دفاع وزارت ویلي دي چې د 2040 کال تر نیمایي پورې د چین د اټومي وسلو زیرمه 650 سرګلولې ته رسیدله چې د کال 60% زیاتوالی شي. آیا ترامپ کولای شي بګرام له طالبانو څخه بیرته ونیسي؟ ترامپ په خپلو روسیو څرګندونو کې روښانه نه کړه چې دقیقا د بګرام لپاره یې څه په نظر کې دي، خو د هغه خبري د طالبانو او د امریکا د استازو ترمنځ د زیاتیدونکو تماسونو پر مهال شوې دي. واشنگتن له طالبانو وروسته تر ډیره یوازې د برمتو د خبرو اترو په کچه له افغانستان سره شکل دی.
ازادي راډیو تلویزیون ساتل تاسو سره ده.
اوریدونکو اوس هم ورزو کونړ ته د کونړ ولایت یو شمیر زلزله ځپلی وای چې د دوی سیمه بیا رغونې ته اړتیا لري. داسې بیا رغونې ته چې په بنسټیز شکل تر سره شي. دوی وای د بیا رغونې لپاره په سر کې د لارو سړکونو جوړول مهم دي او هغه تر رضاکاران هم وای چې که د کونړ د زلزله ځپلو سیمو سړکونه جوړ نسی حالت رسیدګي سختي. تفصیل په دې راپور کې
د کونړ ولایت زلزله ځپلي سرپنا د سرکونو جوړول او بیکاری د دوی اساسي ستونزې بولي او دغه ستونزې د حل په برخه کې د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویو بنسټونو نه د پاملرنې غوښتنه کوي. په کونړ کې د وروستۍ مرګونې زلزلې یو زیانمن فرید چې د نورګل ولسوالۍ د چلس د کلي اوسیدونکی دی، ازادي راډیو ته وویل چې له خپلې 22 کسیزې کورنۍ سره په خورا سختو شرایطو کې تر خیمو لاندې ژوند کوي. هغه د طالبانو له حکومت او مرستندویو سازمانونو څخه وغوښتل چې د دایمي سرپنا په جوړولو او د دوی د بیکاری ستونزې د حل کولو ته جدي پام وکړي.
موږ لپاره دا کم کورونه چې خراب شوي دا کورونه جوړ شي ډېر زیات ضرورت ده. کم موسسات چې دي یا نور دي نو موږ سره د کورو په برخه کې دي کار روزګار نشته دی، وضعیت ډېر زیات خراب ده.
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي ناصر احمد چې دی هم په زلزله کې زیانمن شوی وایي حکومت د دوی ته د سرپنا د جوړولو تر څنګ په سیمه کې د روغتیایي مرکزونو جوړولو ته هم پام وکړي.
زلزلې وشولې او دا کورم هوټل ګډ وډ شلو، بس زما خپل دا کور ټول دیوالونه خراب دي، کوټې مې دوه کېناستلې، جمع را روان دی او بس داسې پیسې هم نشته چې دا دیوالونه بېرته وران کړو او جوړ کړو. بس په دې خیمه کې دا جمع هم نه تېرېږي، کلینیک ته اړتیا لرو، سړک ته اړتیا لرو، هر شي ته اړتیا لرو.
یو شمېر رضاکاران هم د زلزلې له امله د زیانمنو ستونزې تاییدوي او وایي له سړکونو پرته لري پرتو سیمو ته د مرستو رسول ستونزمن دي. د نورګل ولسوالۍ یو رضاکار قاریه عزیزالرحمن ازادي راډیو ته وویل
موادو ته ضرورت نشته، نور خیمو ته ضرورت نشته، دوی د موږ له خیمې نه راوړي، دوی د موږ نور داسې شی د موږ نه راوړي چې مطلب دا دی چې هغه شی راوړي او هغه زه خپل ځای ته نشم رسولی. نو مشکل د سړک دی، اول قدم کې دوی د سړک غم وخوري. IOM دی او WP ده او اسلامیک ریلیف دی چې دلته دوی دا غټي مؤسسات دي او دلته راغلي دي. دلته اوس تا غوی د اوسه پوری سروې پاتې ده، دسي زین لري چې یو ځای لس دل سروې کړی ده، یو ځای تر اوسه پوری سروې نه کړی.
دوی ټینګار کوي چې د سړکونو او کورونو لپاره بیا رغول او رستا د ځانمنو خلکو لپاره د کاري زمینو رامنځته کول ډیر اړین دي ترڅو دوی بیرته خپل ادي ژوند ته راوګرځي. د افغانستان په ختیځ کونړ کې چرته چې زلزلې زرګونه کسان ځانمن کړي، مخکې خلک تر ډیره په کارونو مالداري بوختول. د ملګرو ملتونو کارشناسانو ټینګار کړی چې کمزوري زیربنا او محدود لاسرسي د مرستې کمزوري کړي او دا چې د سیمو بیا رغونه به د راتلونکو بحرانونو په مخنیوي کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د اوبو چاپیریال او روغتیا پوهنتون انسټیټیوټ په خپل تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان نړیواله انزوا او محدود لاسرسي د دې هیواد نفوذ زیانمنوي. په راپور کې ټینګار شوی چې مرستې باید دوامدار شي ترڅو د دې هیواد له بندیزونو او طبیعي پیښونو زیانمن کسان له بشري مرستو محروم نشي. د طالبانو حکومت ویلي چې د کونړ په زیانمنو سیمو کې زلزله ځپلو ته پراخه مرستې رسولي. ملګرو ملتونو تر دې وړاندې خبرداری ورکړې و چې کچېرې بیړنۍ نړیوالې مرستې چمتو نشي نو د افغانستان په ختیځ کې د روسیې زلزلې له امله زیانمنې شوې کورنۍ به سږ کال په راتلونکي ژمي کې له مرګ د ګواښ سره مخ شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د سپتمبر په 9 د افغانستان لپاره د 1.9 میلیونه ډالرو په ارزښت د 4 میاشتنی بیړنۍ غبرګون پلان چمتو کړ ترڅو بشري سازمانونه د هیواد په ختیځ کې د ویجاړونکو زلزلې له امله اغیزمنو خلکو سره مرسته وکړي. دغه سازمان ویلي که نړیوال مرسته وکړي نو دوی به د روان کال تر پایه 4,50,000 زیانمنو کسانو ته د سرپنا، پاکو اوبو، خوړو، زده کړو او کرنې په څیر په سو بیلابیلو برخو کې خدمات چمتو کړي. د رسمي راپورونو له مخې د اګست په 1 د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې دغه مرګونې زلزلې له 2,000 ډیر کسان ووژل، نږدې 4,000 کسان یې ټپیان کړل او له امله یې 3,000 کورونه ویجاړ شول.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی اوریدونکو اوس هم ورزو یوې سیمهیزې موضوع ته حق ده چې ناټو د اروپا په ختیځ کې خپل ځواکونه د تیارسای حالت ته راوستلي دي. دا وروسته تر دې چې د روسیې لخوا ځینې سرغړونې وشوې او د ناټو غړو هیوادونو باندې د روسیې الوتکې ورغللې. تفصیل په دې راپور کې احمد شیبر اورو.
د پولند او د ناټو نوري جټ الوتکې نن په داسې حال کې راپاڅېدلې چې روسي پر اوکراین د ډرون الوتکو او توغندیو یو بل لوی برید پیل کړ. روسي ځواکونو تېره شپه وروسته تر دې دا بریدونه وکړل چې پرون درې روسي میګ 1 الوتکې د استونیا هوایي حریم ته ننوتې او په وروستیو کې د روسي ډرون د پولند او رومانیا فضا ته داخلې شوې. د پولند پوځي عملیاتي قماندې په اکسپانه کې لیکلي دي چې د پولند او متحدانو الوتکې د پولند پر فضا ګرځي او پر مځکه د هوایي دفاع او رادار د کشف سیستمونه د تیارسۍ په حال کې دي. د تیارسۍ دغه حالت چې نوي دقیقې دوام وکړ پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله تر بل هر وخت د سخت خبرداری حالت څرګندوي. د اوکران هوایی ځواکونو خبر ورکړ چې د روسیې په روسي برید کې د روسیې 590 ډرون، 2 کروز توغندي او 8 بالستیک توغندي شامل وو. د اوکران ولسمشر وویل چې د دې بریدونو په ترڅ کې 3 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. ولادیمیر زلنسکي زیاته کړه چې د دښمن هدف د اوکراین د زیربناوو له منځه وړل وو. زلنسکي د سپتمبر د 9 له ډرون بریدونو وروسته پر ناټو ږغ وکړ چې ګډو هڅو ته اړتیا شته او باید په ګډه لاس په کار شو. ناټو د سپتمبر په 12 ویلي وو چې دوی یو نوی فعالیت پیل کړی چې له بریتانیا، ډنمارک، فرانسې او جرمني څخه به د اروپا ختیځ لوري ته اضافي پوځي تجهیزات واستوي، خو ناټو د اوکراین پر فسا د یوې هوایي کمپسې له جوړېدو سره مخالفت کړی دی. بل لور ته د روسیې دفاع وزارت ویلي چې دوی تېره شپه 149 اوکراینی ډرون الوتکې په مختلفو سیمو کې غورځولې دي. د روسیې او اوکراین له لوري د جګړې په ډګر کې دا ادعاوې په خپلواکه توګه نه شي تاییدېدلی. اوکراین بیا د خپلو ډرون الوتکو د بریدونو په تړاو ویلي دي چې دوی قزاقستان ته نږدې د ساراتوف او سمارا په سیمو کې د تیلو تأسیسات په نقشه کړي دي.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 40 501
اوریدونکو اوس هم ورزو خوست خوستی بزګران له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو د دوی د سبزیو او ترکاریو د ساتنې لپاره د سړو خونو د جوړولو غوښتنه کوي. دوی وایي کله چې د حاصلاتو وخت وي نو حاصلات په نشت خرڅیږي، ځکه دوی ساتلی نشي، او کله چې بیا دغه حاصلات وخت تیر شي همغه حاصلات بیرته په دوی باندې د ګاونډیو هیوادونو لخوا په لوړه بیه پلورل کیږي. نجیب الله خیلو د موضوع تفصیل.
خوستی کاروندګر او بزګران د خپل میوه او ترکاری د ساتنې په خاطر په دې ولایت کې د سړو خونو لنشتونه شکایت کوي. وای دوی اړ دي چې ریبل شوی ترکاری او شوکول شوی تازه میوه به له ځنډ مصرف یا په ټیټه بیه وپلوري. دوی زیاتوي د شنو میوه او ترکاری په پلورلو کې لږ ځنډ همرته په تاوان تمامیږي. خوست چې معتدله هوا لري په وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د ترکاریو د ډیرو ډولونو کرکیله دود شوې ده. یو خوستی کاروندګر ګلبادشاه د سړو خونو د اړتیا په باب مشال راډیو ته وویل
دولت ادا په کور دي چې موږ باید در سړو سړو ځینې سړې خونې ولرو، ترڅو چې د خپل حاصلات هم کوم کیږي خپل اېده مصرف شي او بل دولت لور شي غازن در درشینه د دورې په موږ نه بیا خرڅې دي. سړو خونو د نشتون له امله بیا په موږ ډېر کې ماته خرڅول کیږي.
خوستی کاروندګر او بزګران زیاتوي د دې ځای ترکاری او میوه په بهر کې سړو خونو کې ساتل کیږي، او بیا کله چې د دې ځای د سبزیو سیزن واوړي هغه خپل ترکاری او سبزی ور باندې په لوړه بیه پلوري. یو بل ځای اوسیدونکي شیرغازی وویل
سړی خونې جوړ شي تر څو د زمیندار لپاره او د عام خلکو لپاره په نرخونه کې کومه مشکل را نشي. کله چې په کوم وخت کې د افغانستان فزر سیزن چې ختمي کې په خلاصېدو راځي هغه چې خلک اوس میوه ته ضرورت احساسي ده هغه به د نور ملکونو راځي به د خلکو لپاره ډېر ګران تمامي.
خوسته یو کاروندګر وویل په کوم وخت کې چې په خپل د خوست د میوه او ترکاریو موسم وي د نورو سیمو د ترکاریو په پرتله لږ تر لږه 15 وارې بیې ټیټي وي، خو به موسم یې بیا د لوړو بیو د لاسه عادي خلک نشي رانی ولای. یو بل ځای کاروندګر ولی خان وایي
د سوزای لپاره د سړې خونو جوړول ډېر مهم دي. د رومیانو مان 130 افغانۍ دی اوس چې کله وطني سوزي ورسېږي، مثلا لا ته خوست کې بنجان ورسېږي د بنجانو مان 15-30 روپۍ.
بلخوا د کرنې ریاست مسؤلین د سړو خونو د نشتون ستونزه مني وایي د دې ځای د شنو میوو او تازه ترکاریو د ساتنې لپاره د سړو خونو اړتیا هر رسمي ادارې سره بیا بیا شریکه کړې ده. د یاد ادارې مشر مولوی شیر محمد زبیح وویل د وی نسبتا لوی سړې خونې د جوړېدو وړاندیز اړوند وسارت سره شریک کړی دی.
موږ د سړې خونې ترتیب نیولې ده، هغه مو پیشنهاد کړی ده، امید ده چې دا به موږ ته منظور کړ شي او په روان کال کې به دغه ګټې اخیستلې ته په فضل د الله سره موږ وسپارو.
یاد دیوی شنه او سړی خونی د معاصر کلنی سکتور یو مهم نوښت کړل کیږي چې د نباتاتو وده حاصل او کیفیت ښه کوي او کروندګرو ته دوامدار تولید او عواید په لاس ورځي. د شنو خونو له لارې کروندګر پرته له دې چې د موسم بدلون ته په تمه پاتې شي، د ژمي په ګډون د کال په هره برخه کې کولی شي سبزیجات یا نور نباتات وکري چې له یوې خوا ژر حاصل ترلاسه کوي او بل خوا یې د موسمي ترکاریو په پرتله عاید او ګټه هم ډېر وي.
او وروستی راپور دا اخلو چې په افغانستان کې دا مهال تر بل هر وخت بایسکل ته اړتیا ډېره ده، خو چلوونکي وایي چې ځانګړې لارې ورته نه لري.
د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار چیرې چې په واټونو د موټرو تر څنګ بایسکلونه هم جوخت روان دي. د دې ښار او د افغانستان د یو شمېر نورو لویو ښارونو اوسیدونکي نارینه وایي عامه ترانسپورت کې د ستونزو او دغه شان د اقتصادي مشکلاتو له امله د نورو ترانسپورتي وسایلو پر ځای له بایسکل ډېر استفاده کوي. د جلال آباد اوسیدونکي ضیاء الرحمن لاله خیل ازادي راډیو ته وویل
زه خپل دلته چې کله خار کې ګرځېږم را ګرځېږم زیاته استفاده له بایسکل څخه کوم. د دې څو لاملونه دي، یو لامل دا دی چې اقتصادي ګټ ډېر لري. مثلا زه که چېرته په رکشه کې یو ځای ته ځم یا په یو موټر کې ځم نږدې ځایونو ته، هغوی طبعا مانه دېرش څلوېښت افغانۍ یا پنځوسو پورې اخلي، نو دغه ماته پاتې کېږي، نو یو ګټه خو یې دا شوله راته. دویمه دا ده چې په بایسکل باندې که زه چېرته ځم راځم، هغه د روغتیا ګټه ده چې زما روغتیا ته دا په سایکل باندې تګ چې دی دا ګټور دی. زه خپله د وینې فشار تکلیف لرم، خو چې کوم ځای ته هم ډاکټر ته تلم نو ماته وایي چې ورزش وکړه.
روغتیا پالان د ټولو لپاره وان ډیری ناروغانو ته هم د بایسکل ځغلولو سپارښتنه کوي، خو ټینګار کوي چې باید شدت او موده یې د ناروغ شخص د روغتیایي وضعیت مطابق وي او د ډاکټر له سپارښتنې سره سم ترسره شي. د کندهار ښار اوسیدونکی سمیع الله وایي دی هم کار ځای ته د تګ راتګ پر مهال بایسکل استفاده کوي. نوموړی د نورو لاملونو تر څنګ یو لامل پر واټونو ترافیکي ګڼه ګوڼه یادوي.
په کندهار ښار کې چې دي بایسکلان استعمال په ډېره زیات اندازه دي. سجل لاملونه شته ښار کې د ګڼه ګوڼې یا رش ته لامل شته. زه خپل هم بایسکل استفاده کوم ځکه زما د کار ساحه چې دغه د ښاري ټکسیانو د لین څخه چپ ده.
د کابل ښار د احمدشاه بابا مینه اوسیدونکی خالد چې یو دکاندار دی او دکان ته په بایسکل تګ راتګ کوي، بیا وایي بایسکل یو ارزان او کم مصرفه ترانسپورتي وسیله ده، خو وړاندیز کوي چې ورته د بیلو سړکونو د جوړولو په برخه کې باید اقدام وشي. هغه ازادي راډیو ته وویل
بایسکل داسې یو وسیله ده چې مصارف نشته دی، نو چې ډېر مصارف ولري که چېرې پنچر شي او لس روپۍ د یو مستري ته ورکړې نو دې دا پنچري ورته نیسي. ټیکسي ته که وایي چې لس روپۍ ورته درکوم نو هغه در باندې رشخند وهي درته یې چې دا خو څه مرسیډیز ګاډي نه دی یا ملي بس نه دی چې ته ماته لس روپۍ راکړې یا شل روپۍ. حتی داسې مسیرونه هم شته چې دېرش روپۍ کراګانې شته دی. خو افغانستان کې له بده مرغه سړکونه جوړ شوي خو سټانډرد نه دي جوړ شوي. نو که سړکونه که چیرې جوړیږي نو ښه به دا وي چې بایسکل لپاره یو ځانګړی سړک ورکړي.
خالد چې د نوي بایسکل د اخیستلو نیت لري او په بازارونو ګرځېدلی وایي د بایسکل قیمت د هغه په ډول، موډل او کمپنۍ پورې تړلی دی، خو په خبره یو نوی او ښه بایسکل تر 15,000 افغانیو پورې او استعمال شوی بیا تر 1,500 افغانیو پورې پیدا کیږي. د ودانیزو چارو پوهان د ډلې انجینر عباسین بهیر هم دا ستونزه تاییدوي چې بایسکلونو لپاره افغانستان کې بیل سړکونه په نشت حساب دي. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ ویا نعمت الله بارغزي ازادي راډیو ته وویل چې دوی دې موضوع ته پام دی.
ښاروالۍ کابل ډیزاین جدید سړکار کې انجام میتن کلشن مطابق
کابل ښاروالۍ چې کوم نوي سړکونه ډیزاینوي ټول د نویو اصلي ډیزاینونو پر بنسټ دي چې هم د بایسکل لپاره لاره لري او هم د بسونو لپاره یوه برخه په پام کې نیول شوې چې که په راتلونکي کې فعال شي ورنه استفاده وکړي. د بایسکل لپاره د سړکونو موضوع دا مهمه ده او کابل ښاروالۍ د ښار او کوڅو په سړکونو کې په پام کې نیسي.
د یادونه ده چې مخکې په کابل ولایتونو کې د عامه ترانسپورت په برخه کې د ستونزو موضوع په وار وار د اوسیدونکو لخوا مطرح شوې چې ملي بسونه کم یا بېخي نشته او وړې موټرې هم ډېره کرایه اخلي چې د ډېری دوی وس نه ورته کیږي. د ملي بس شرکت مشر عبدالولی سید مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ستونزه منلې وه چې د ملي بسونو شمیر کم دی، خو ویلي و دوی هڅه کوي چې دا ستونزه هواره کړي. په دې وروستیو کې یو شمیر کابل میشتو نجونو او میرمنو هم د ترانسپورتي ستونزو په اړه خپل شکایتونه له ازادي راډیو سره شریک کړي وو. هغوی چې د دودیزو یا هم په افغانستان کې د واکمن نظام د محدودیتونو له امله له بایسکلونو استفاده نشي کولی یا یې نه کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلوی مهربانه را پس پیچلی نامه سلامونه ونه که هیلیم یو منی درانو زدکون کو هیله ده چی روخ و جور بایست وقت با مو تر ده محاله پا خیره رسولی وی تس طول تا ده ولسم جلگی تاریخ مزمون و هم لست شرخ لست و ایم پدی هیله چی ده تل پا چیر نن روز هم تل وست را خیر نیشی بورا سر مل پاتی سی. درانو زدکون کنن مو موضوع ده غوریان او خوارزم شهانو پا حکل ده چی پدیل وست که با مجو تاسی ده غوریانو پا حکل او تر سنگی ده خوارزم شهانو اروند معلومات لست را ورده. نورازو خپل درس فیلوو چی لمرهی مو موضوع ده غوریانو پا حکل ده. غوریان زموږ د هیواد په مرکز کې د غور د سیمې څخه راپورته سوي دي او په اصل کې د دوی ریشه ملک شمس ته رسیږي چې دوی په غور کې امارت درلودي او منهاج السراج جوزجاني د طبقات ناصري په کتاب کې د ملک شمس په اړه لیکلي دي چې دوی د اسلام په لومړني وختونو کې ژوند کوي او په داوطلبانه توګه په دغه دوره کې د نوموړي په استاد اسلام په سپېڅلي دین حضرت علي رحمه الله مشرف سو او همدارنګه د امارت دوه سمبولونه یعنی عهد او لواد دته ورکول سوی و. لومړنی کس چې د هارون رشید څخه د عهد او لوا ترلاسه کړه هغه امیر بنجي نهاران نومېدی چې دی بیا وروسته د امیر فولاد څخه د غور دویم ځواکمن امیر بلل کېده او د غور د امیرانو څخه محمد سوري د سبتګین او د ده زوی سلطان محمد غزنوي هم و. د سلطان محمد غزنوي څخه بیا وروسته د غور واکمني د هغه زوی ته چې هغه شیس نومېدی هغه ته ورکول کېږي. بیا وروسته له دې غوریان د غزنویانو تر ورکې لاندې راځي او کله چې دغه د غوریانو واکمني د غزنویانو تر ورکې لاندې راغلل سره له دې چې دوی په خپلو سیمو کې خپلواک وه خو بیا هم دوی غزنویانو ته باج ورکوي چې دغه حالت بیا د سلطان بهرام شاه غزنوي او همدارنګه سلطان سنجر سلجقي تر پاچاهي پورې دغه حالت دوام درلودی. په دې دوره کې بیا غوریانو د علاءالدین حسین تر بشیر لاندې په 1538 کال کې د سلطان سنجر سلجقي سره جګړه وکړه خو علاءالدین حسین د سلطان سنجر سلجقي د خوا ماته خوري. بیا د غور مشتی د تورسیږي چې علاءالدین حسین هم اته وخروسته بیا پر غزنی باندې حمله کوي او غزنی سیمه نیسي. خپل ورور سیف الدین یې هم د بهرام شاه غزنوي پر ځای باندې د غزنی حاکم وټاکي. اته وخروسته بیا د غزنی د خلکو د غزنی خلکو پر هغه باندې د هغه پر ضد باندې پاڅون وکړي او د سیف الدین په وجلو سره یو ځل بیا د بهرام شاه غزنوي د پاچاهي پر تخت باندې کښېنوي. یعنی په دغه وخت کې چې علاءالدین حسین پر غزنی باندې حمله کوي غزنی نیسي او خپل ورور راولي د بهرام شاه غزنوي پر ځای کښېنوي او د غزنی حکومت چارې د ته ورکوي. نو په دغه وخت کې د هغه حالات یو څه سره خرابېږي، د په صحیح شکل سره حکومت نه کوي او دلته د غزنی خلک پاتون ته اړ کیږي چې بیا د غزنی خلک د هغه په وړاندې پاتون کوي. سیف الدین وژني او د وژلو سره بیا یو ځل بیا بیرته بهرام شاه غزنوي د پاچاهي پر تخت باندې کښېنوي چې د هغه څخه وروسته بیا علاءالدین حسین غزنوي نیسي او هغه سوځوي چې د دې وروسته بیا علاءالدین ته جهانسوز وي او همدغه جهانسوز په نامه دی مشهوره کیږي. د علاءالدین څخه څه وخت وروسته بیا د هغه وراره غیاث الدین بن سام د غور واکمن کیږي، یعنی د غور د واکمنی چارې دته په لاس ورځي. د بیا د خپل زړور ورور شهاب الدین محمد بن سام په مرسته باندې غزان ته چې هغه د غزنی حاکم وو هغه ته ماته ورکوي او د غوریانو تر لاس لاندې سیمې چې وي هغه د سیند څخه تر کرمانه پورې رسوي او د سلطان شهاب الدین په 1590 کال کې
په 1590 قمری کال کې او یا هم په 1143 میلادي کال کې لاهور نیسي او غزنویانو سلطنت په بشپړ توګه سره د منځه وړي. په دې ډول سره د غزنویانو حکومت له منځه وړل کیږي او دلته د خوارزم شاهان راپورته کیږي. راځو خوارزم شاهان پیژنو چې خوارزم شاهان څوک دي او څه ډول خپل حکومت پیلوي. د خوارزم شاهانو لومړنی څیره انشتګین غرجه نومېدی، یعنی د دغه لړۍ یا د دغه حکومت لومړنی کس چې د دغه حکومت بنسټ ایږدي او راپورته کیږي هغه همدغه انشتګین غرجه و چې د پاسل کې د افغانستان په مرکز کې د غرجستان یا د اوسنۍ هزاره جات د سیمې څخه دی او دی د هغو خدمتونو په بدل کې چې دوی سلجوقي دولت ته کړی و دغه سیمه نیسي یا دته ورکول کیږي. د کوم خدمتونه چې د سلجوقي په دولت کې کړی و د هغه په بدل کې لوړ مقامونه ته رسیږي چې بیا په پای کې د حتی د خوارزم امارت اور په برخه کیږي. دته دغه امارت دته په لاس ورځي او تر هغه لاس لاندې سیمې نیسي. د انشتګین غرجه د مړینې څخه وروسته بیا د ده زوی محمد په 491 قمري کال کې 1090 میلادي کال کې د سلطان سلجوقي د خوا څخه د خوارزم حکمران ټاکل کیږي او د ده حکومت پیلیږي. یعنی خوارزم شاهانو دغه لومړنۍ څیره چې هغه انشتګین و دی چې کله دغه کوم خدمتونه چې د سلجوقي خدمت ته کړی و یا د سلجوقي دولت په خدمت کې و د همغه ټولو خدمتونو په وروسته یا د هغه په بدل کې دته ډیر لوړ مقامونه ورکول کیږي چې بیا حتی دغه د مقامونو درجه تر دې ځای رسیږي یا دغه بدله ورکول تر دغه ځای رسیږي چې د خوارزم امارت د تور کول کیږي چې بیا وروسته د واکمنۍ څخه وروسته یا د دورې څخه وروسته چې کله د مرکیږي او د دمرنی سره سم بیا د زوی محمد واک ته رسیږي او هغه د خوارزم حکمران ټاکل کیږي. محمد په د لمړي ځل لپاره په ځان د خوارزم شانوم کې شو، یعنی د خوارزم شانوم یې خپل ځان باندې کې شو دی او د خوارزم شاهانو دغه پیوړی امیران یا پیوړی حکمران چې هغه د علاوالدین تکیش او د علاوالدین محمد څخه عبارت و چې په ځنګړی توګه د علاوالدین د حکومت په دوري کې د خوارزم شاهي دولت تر ورکی لاندې سیمې چې بیا خپل ازمي حد ته ورسېدي او همدارنګه د غوریانو حکومت هم په 1402 قمري کال 1206 میلادي کال کې د علاوالدین د خواسه خدمتین تزي او په دې توګه بیا د سند سین تر سند پورې د خوارزم شاهانو واکمنۍ غځیږي. یعنی دغه د سند سین تر سند پورې د ټولي سیمې د خوارزم شاهانو لاس ته ورسي او د دوی هغه کوم حکومت یا واکمنۍ چې هغه پراخه کیږي. سره د دغه دومره پراختیا د چې دوی دومره ډیره پراختیا وکړه د نړیری سیمې تر خپل ولکې لاندې راوستې، د دغه پراختیا سره سره بیا هم خوارزم شاهي دولت ډیر وخت پاتې نسو یا ډیر وخت دوام ونه کړي ځکه د یوې خوا د عباسي خلیفہ سره اړیکې شینوې او په پایله کې نصرالدین لا هم د خوارزم شاهانو د مخالفینو څخه ملاتړ وکړي او د بل پلوه بیا د مغولانو د چنګیز خان تر مشرۍ لاندې د دوی په سیمه باندې یرغل وکړي او مغل د خوارزم شاروني وي چې په دې ترتیب سره بیا د خوارزم شاهي دولت د واکمنۍ د لمنځه وړلو موده را ورسېده او د خوارزم شاهي دولت په همدې ډول سره دغه واکمنۍ لمنځه ځي او وروسته د مغولانو دغه کوم لشکر چې و چې لشکر د چنګیز خان په واسطه یا د چنګیز خان په مشرۍ سره مخته تللي دغه کوم سیمې چې دوی ونیول بیا د دوی حکومت یا د دوی دوره را شروع کیږي. راځو دا ته چې په دغه دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات څه ډول و. د پله پسې حملو په ترڅ کې یا دغه کومې حملې چې سبب د همدغه پله پسو يرغلونو یا حملو لشکر کې یو دوامدار جګړو په دلیل کته هم دغه سیمه ډېر اقتصادي ودی او غوړېدنې لپاره مناسبه نه و، یعنی کته هم د شرایط ورته مساعد نه و یا داسې یو زمينه ورته برابر نه و چې د اقتصادي اړخه وده وکړي. خو بیا هم زموږ خلکو په دې دوره کې د کرنی زراعت او تولیدولو لپاره خپل هغه دوریزي ډېر مهم او لمړني اړتیاوې پوره کولې. دوی به وربشي، غنم، وریجی، همدارنګه پومبه، انګور، ممیز یا قشمش، بادام، پنیر تولیدول. یعنی د دوی تولیدات همدغه شان و سره لدی چې د تزمینه او هغه شرایط مناسب نه و یا د مناسب شرایط ته برابر نه و، خو بیا هم دوی د همدغه کرنی زراعت او تولیدات له مخې خپل اړتیاوې پوره کولې او تولیدات دغه پنیر، بادام، انګور، پومبه، وریجی، غنم، وربشه او داسې نور و. د دې ترڅنګ د هیواد د زینو قانونو لکه سره زر، سپین زر، اوسپنه، همدارنګه میز، سرب او نوښتر هم استخراجېدل. په دغه دوره کې کوچني صنایع لکه نساجي، چرم جوړونه، قالین د قالین اوبدله او وسله جوړول هم په دغه مهال کې دود درلودي. دا دوره د پوهې او فرهنګ په برخه کې د ساماني او غزنوي دورو ادامه بلل شوې ده. یعنی د فرهنګ او د پوهې په برخه کې د سامانیانو او د غزنویانو ادامه ده. یعنی د هغه کوم خدمتونه یا کوم پرمختګونه چې په دغه ساماني او غزنوي دورې کې سوي وه، په دې دوره کې دغه خدمتونه همداسې ادامه لري. سره له دغه ټولو په ځانګړې توګه غوریان نو ودانیو او آبادی ته پاملرنه وکړه او ځینې جماعتونه، کلاګانې او ودانیانې هم دوی په دغه دوره کې جوړې کړلې. د دورې د ودانیو د ډلې څخه هغه ډېر د پاموړ عمرانات هم د عمرانات څخه یو هم د هرات جامع جماعت دی چې هغه د غیاث الدین محمد غوري په دوره کې پر هغه باندې کار شروع کیږي. ورپسې په غور کې د جامع منار دی چې هغه 30 متره لوړوالی لري او د محمد غوري په نامه د یو ډبرلیک په د لودل سره د غور د جام په سیمه کې واقع دی. د نړۍ د لویو منارونو څخه دا منار ګڼل کیږي او د دې ترڅنګ د دوی د پوهانو او عالمانو ته ډیره په درنه سترګه کتله، هغو ته به یې قدر ورکوي او احترام به یې کوي. غوري امیرانو د علم او ادب سره ډیره زیاته مینه درلوده او هغه وخت چې علاءالدین جهانسوز چې موږ ویل هغه د غزنی شار سوځوي او بیا وروسته دته د جهانسوز نوم ورکول کیږي، هغه وخت چې همدغه علاءالدین جهانسوز د محمد غزنوي او همدارنګه د ځایناستو هغه ډیر شایسته ودانۍ د مین زوړې خرابوي، په هغه وخت کې یا په هغه حال کې د هغه شیرونه چې د دې مڼې په حق لبا دی ویل سی و ټول په سرو زرو باندې واخیستل په خپل کتابتون کې کې شو. دا هغه د علم، ادب او فرهنګ په برخه کې د دوی ځینې لستراوړنې یا کارونه و. خوارزم شاهانو د ادیبانو او شاعرانو د ملاتړ سیاست هم پلی، یعنی په دغه وخت کې د ادیبانو او شاعرانو د ملاتړ یا حمایت هم کړي او دا خبره مشهوره ده چې استاذ خوارزم شاه چې د خپل انشاء د دیوان مشري لپاره بیا رشید دین محمد وتوات بلخي غوره کړی و یا د انتخاب کړی و، او دغه هنرمند شاعر چې بیا په فارسی، عربي همدارنګه نظم او نثر کې ډیر لوی لاس درلودي. د هدایق السهر فی دقایق الشیر کتاب هم د دپلر شونه باندې لیکلی دی او دغه کتاب د معنی بیان او د دې ترڅنګ د وینا د لفظي او معنوي صنایع په برخه کې ولیکل سو. همدارنګه سیده بیگم یا علویا د کمال او د فضل خاوند د دیوال لرونکو شاعر هم په همدغه وخت کې اوسیدل چې دا بیا د وتوات بلخی د شیرونو په جواب کې شیرونه ویل دي، او د دې ترڅنګ علاءالدین محمد سره لدی چې د یو ډیر بیره ما او د تدبیر او سیاست نه درلودن کې څیر وو، یعنی یو ډیر بیره هم سیاست او خاص تدبیر نه درلودي. د بل پلاوه بیا د یو عالم، د علم پال او ادب پال څیر په توګه پیژندل شوی دی او داسې ویل کېږي چې دی یو دیندار او علم دوست پاچا و، یعنی علم او ادب ته به ډیر د هغه سره به ډیر مینه درلوده او د هغه په هغه برخه کې د ځینې کارونه کړی دي. سره له دې چې دی یو بیره ما بے تدبیره او سیاست نه درلودن کې څیر وو، خو بیا هم د علم د علم پال او ادب پال څیرې په توګه پیژندل کیږي او خلک په دې باور دي چې د دیندار او علم دوست پاچا و. نو تر نن څخه کوونکو دا وو زموږ استاد سید نن ورسې درس د مختلفو موضوعاتو، یعنی د خوارزم شاهانو او ترڅنګ د هغو په دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات څه ډول و، دغه موضوع اړوند موږ او تاسو نن معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې تاسو تر همدغه ورستنی شی بوره سره مل پاتې سوي اوسي او د دې موضوعاتو څخه به مو ګټه اخیستی وي، د پاموړ به مو ګرځېدلې وي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام علیکم کی هلی میومنی درنو زکون کو هله د چرو هاو جوړ بیا تا وخت مو تر دې مهاله په خیره رسولی وی تاسو ټول ته د دولسم ټولګي تاریخ مضمون اوم لوست شرغلاست وایم هله د چنل ورځ هم د لوست راخره نشي بوره سره ملوسی او د نن ورځې موضوعات څخه ګټه واخلي. نو د نن ورځې موضوع مو اصلاحات او ریفورمونه دي. یعنی کله چې د افغانستان سیاسي خپلواکي د امیر امان الله خان په واسطه سره واخیستل شو، نو دغه لاسته راوړنه یا دغه خپلواکي د هیواد په ټولنیز او اقتصادي برخو باندې ډېر اغېز وکړه. د افغانستان یو نوی مرحله ته ورداخل کړي او له همدې امله دی چې شمن الله خان د خلکو په منځ کې ډېر محبوبیت درلودي او د هغو په ملاتړ سره ځینې مهم بدلونونه رامنځته کړل. دغه اصلاحات او دغه بدلونونه چې امان الله خان د خپلواکۍ د اخیستلو څخه وروسته په هیواد کې رامنځته کوي، هغه په دوو مرحلو کې ترسره سوه چې لومړنۍ مرحله یې د 1909 څخه تر 1904 میلادي کال پورې دوام درلودي. د افغانستان خلک چې د پرمختګ غوښتونکي وه د دولت سره ودرېدل او دغه اصلاحات چې امان الله خان رامنځته کړل د دغه نوي اصلاحاتو ته هرکلی ویل او د دغه اصلاحاتو ملاتړ و. د اصلاحاتو دوهمه مرحله بیا د 1908 کال څخه شروع کیږي، بیا تر هغه وخته پورې چې اماني دولت پای ته رسیږي. چې په دغه کې دغه وخت کې په دغه مرحله کې کوم اصلاحات رامنځته کیږي هغه د ځینو کورنۍ او ځینو بهرني لاملونو له امله عملي کیږي نه او عملي بڼه نه پیدا کوي. هغه اصلاحات چې امیر امان الله خان په مالیه او اقتصادي چارو کې رامنځته کوي هغه دا دي چې نوموړي پر خلکو باندې د مالیاتو فشار راکموي. یعنې مخکې د افغانستان د خپلواکۍ څخه مخکې هغه کوم حکومتونه چې وه هغه ډېر لوړ مالیات پر خلکو باندې ایښي وه. نو کله چې امان الله خان خپلواکي ترلاسه کوي، واکمنۍ ته رسیږي، نو هغه پر خلکو باندې د مالیاتو دغه فشار راکموي، د ځمکې څخه د جنس مالیه په نقدي مالیه باندې بدلوي. یعنې کوم مالیات چې جنس په جنس سره سرته رسېدل هغه د جنس مالیه په نقدي مالیه باندې بدلوي او ټول خلک پرته له خان او تشتن څخه د کومې سپارښتنې څخه پرته نیغ په نیغه یعنی په مستقیم ډول سره د مالی دفترونو سره دوی په اړیکه کې و. د څارویو د مالیه د ورکړې لپاره هم د څارویو محصول په نامه باندې قانون رامنځته شو چې د مالیو ادارې د مالی ادارو د تنظیم لپاره بیا په کابل کې د دفتري اصولو په نامه یو ښوونځي جوړ شو چې هلته شاګردانو درس ویل او د فراغت څخه وروسته بیا فارغان د مالیه د مامورینو په توګه په هیواد کې مقرر سول. یعنی خپلې دندې شروع کړلې. د دولت زړې حسابي چارې په عصري سیستمونو سره بدل سوه. د حاکمانو په نامه ښوونځي په مرکز کې جوړ سوه او د هغه ځای فارغان بیا په سیمه ییزو حکومتونو کې په دنده باندې ګمارل کېدل. یعنې کله چې په دغه ښوونځي کې د زده کړو څخه وروسته دوی فارغه کېدل، نو په سیمه ییزو حکومتونو کې دوی په دنده باندې ټاکل کېده. سوداګري هم پراخه سوه. د داخلي ګمرکي تعرفو ډېروالی لغو سوه او د دې اصلاحاتو د پایلو له امله په افغانستان کې پانګې وده وکړه او افغانستان اقتصادي برخې پرمختګ وکړي. د ادارې په برخه کې هم دولت د هر څه څخه ډېره د افغانستان ملي وحدت او ثبات ته پاملرنه درلوده. یعنی د دولت تمرکز او فکر د افغانستان ملي وحدت او ثبات ته ډېره و. دغه ملي وحدت ورورولي د افغانستان د خلکو پر مساوي حقوقو باندې ولاړه وه. یعنی دغه ملي وحدت رامنځته کېدل، دغه ورورولي او اتفاق یووالي د خلکو په منځ کې ډېرول، د خلکو پر مساوي حقوقو باندې ولاړ و چې د خلکو حقوقو سره مساوي سي، نو دغه ملي وحدت رامنځته کیږي. د اساسي قانون د اتمې ماده سره سم ټول هغه خلک چې په افغانستان کې ژوند کوي پرته د مذهبي مسایلو څخه، پرته د دینی مسایلو څخه، د افغانستان تبع ګڼل کیږي. یعنی هر هغه څوک چې په افغانستان کې اوسېږي هغه به د افغانستان د اتباعو څخه وي. په مذهبي، په دینی چارو کې د دولت سیاسي نظام بیا په دې باندې مکلف و چې د خلکو د شخصي ازادۍ څخه پالنه وکړي او هیڅوک هم پرته د شرعي مجوز څخه یا پرته د کوم شرعي مجوز یا پرته د شرعي دلیل څخه یا پرته د شرعي مجوز قانون څخه توقيف او مجازات کېدلی نسي. ټول خلک یا ټول ملت برابر حقوقونه باید ورته ورکول سي. د تبعیض او تفریق مسله هم د مذهب، توکم او قبیله له مخې چې کوم تبعیض شتون درلودي هغه په مکمل ډول باید د منځه یوړل سي. د دولت دستګاه هم په درو قواو باندې ولاړه وه. یعنی پر اجرایه قوه، مقننه قوه او قضایه قوه باندې ولاړه وه چې اماني دولت هم د هیواد د حریم د ژغورنې لپاره هوایي ځواک جوړ کړي چې د هیواد حریم وساتي. نو هوایي ځواکونه یې جوړ کړل چې هوایي ځواک بیا یو لس تیاری یا الوتکې درلودې، پنځه شپږ کسه زده کوونکي بیا د دغه څنګه یا دغه ځواک د همدغه الوتکو په برخه کې د زده کړې لپاره روسیه، فرانسې او ایتالیا ته واستول سول، او ځینې نور بیا د فوزي زده کړو لپاره روسیه او ترکیه ته ولېږدول سول. د پوهنې او کلتور په چاره کې هم د اساسي قانون د 28مې مادې سره سم لیک او لوست وړیا او اجباري سو، یعنی هر چا په وړیا ټول خلک په وړیا ډول سره په اجباري یعنی حتمی او لازمی دي چې دوی باید لیک او لوست زده کړي. ځینې ښوونځي په مرکز او ولایتونو کې جوړ شو، په پایتخت کې هم د حبیبي لیسې سربیره ابانیل لیسه جوړه شوه، لومړنی بیا د فرانسویانو، دویم د جرمنیانو په واسطه رامنځته سول، او تر څنګه په مرکز او ولایتونو کې 302 ښوونځي یو درملمین په هرات کې جوړ شو. د زده کوونکو شمیر هم یو 15000 کسو ته ورسېدی. د دې تر څنګ یو ملي کتابتون هم جوړ شو چې نن ورځ به دغه ملي کتابتون د عامه کتابتون په نامه یادیږي، او دغه ټول کارونه تر څنګ بیا د کابل په شهر کې یو سینما او یو تیاتر په بغمان کې جوړ شو چې تر څنګ د لس مجلې او جریدې د دولت په مصارف سره په کابل او ولایتونو کې نشر شولې. راځو د غازی امان الله خان اروپایي سفرونو ته، چې امان الله خان په دغه دوره کې ځینې سفرونه لري. د 1901 لمریز کال څخه وروسته بیا د ځینو هیوادونو لخوا څخه رسمي بلنلیکونه امیر امان الله خان ته راواستول سوه، چې پاچا بیا د دغه هیوادونو څخه لیدنه وکړي. همدغه دی چې امان الله خان د ملکه سوریا سره د اروپا طرف ته ځي. په 1906 میلادي لمریز کال کې د لندې په میاشت کې په لومړۍ ورځو کې په کابل کې د خدای پاماني کوي، او وروسته د کندهار په لور ځي. په کندهار کې د خلکو د تاوده هرکلی سره مخامخ کیږي، او دغه څخه وروسته بیا د چمن په ورسی وروسته د کوټې د لارې څخه کراچی ته رسیږي، او د رسمي پروګرام سره سم بیا د بمبئی بندر ته رسیږي. په بمبئی کې هم د افغانانو او د هندوانو د تود هرکلی سره داسې مخامخ کیږي چې د سړک دواړه طرفونه کې قطارونه جوړ شوي دي، او خلک د هغه هرکلی وایي په تودو ولولو سره، چې داسې وایي چې ژوندی دی غازی پاچا. داسې ډول سره د امان الله خان استقبال کوي، او په هند کې هم د خپلې پاتې کېدو پر وخت باندې د هغه ځای خلکو ته داسې وایي امان الله خان چې خپلواکي نه ورکول کیږي، بلکې د توري په زور سره خپلواکي اخیستل کیږي. او د هند بشرانو او د ټولنې د لیدلو څخه وروسته بیا امان الله خان عدن او د هغه ځای څخه مصر ته ځي. د مصر د پاچا لومړنی فواد او د خلکو د هرکلی سره مخامخ کیږي. بیا هم د هغه ځای د تاریخي ابداتو د لیدنې څخه وروسته بیا سکندریه ته ځي، او د مدیترانې د بحیرې د لارې بیا ایتالیا ته روانېږي. په روم کې هم امان الله خان د تود هرکلی کیږي، او د پاچا ویکتور امانویل د ترڅنګ ملکه یې هم ولی عهد سره ورسره ویني امان الله خان، او ایتالیا څخه بیا فرانسې ته ځي. په فرانسې کې هم تر ټولو لوی ویاړ چې امان الله خان ته ورکول کیږي هغه دا و چې د پاریس شاروال د هغه یعنی د امان الله خان په حق له داسې وایي چې موږ ستا لپاره داسې یو تحفه نه لرو، یعنی ستا د شان سره سم داسې یو ډالۍ نه لرو چې تاسې درکو، مګر د پاریس شار ستاسو په خدمت کې دي. او تر څنګه د ناپلیون چپرکټ امان الله خان ته راوړي، تر څو امان الله خان پر هغه باندې استراحت وکړي، او امان الله خان بیا د هغه ځای څخه بروکسل، بلجیک او سویس ته سفر کوي. وروسته بیا آلمان ته ځي، او په آلمان کې هم د افغانستان د خپلواکۍ لسمه کلیزه هلته لمانځي. یو ترخی الوتکه هم د آلمان د دولت لخوا څخه امان الله خان ته د ډالۍ په صفت باندې ورکول کیږي، او د آلمان څخه وروسته بیا انګلستان ته ځي. انګلستان څخه وروسته امان الله خان شوروي روسیې ته سفر کوي، او امان الله خان د دغه سفر سره انګلستان که څه هم د دغه سفر سره مخالف وو، د دې لپاره چې امان الله خان د روسیې سره دوستانه اړیکې ونه لري. دغه سفر په پایله کې ځینې سیاسي، اقتصادي او کلتوري معاهدې لاسلیک شول. وروسته بیا امان الله خان ترکیې ته ځي، همدارنګه د آسیایي او اروپایي یوولس هیوادونو د لیدنې څخه وروسته ایران ته ځي. هلته ځینې معاهدې لاسلیک کوي، او د هغه څخه وروسته بیا پاچا د ایران د سفر څخه وروسته امریکا افغانستان ته راځي. شاه امان الله خان سفر شپږ میاشتې وخت نیسي، او د دې سفر د یوې خوښې پایلې درلودې. د بلې خوا بیا د پاچا اوږدمهاله نشتون په هیواد کې اداره او امنیت ځینې ګډوډي رامنځته کړلې، د دښمن د پلانونو د تطبیق لپاره زمینه مساعده سوه. همدا ده چې بیا دغه کار ځینې ناوړې پایلې رامنځته کوي. ارزو د اصلاحاتو په وړاندې خبرګونونه ته دا چې امان الله خان د خپلواکۍ د ګټنې څخه وروسته د خلکو د قربانۍ په پایله کې کومه خپلواکۍ چې ترلاسه شوه، افغانان په دې باندې وتوانېدل چې د افغانستان ځواک او خپلواک دولت جوړ کړي، زموږ په هیواد کې اقتصادي، ټولنیز او کلتوري په برخو کې ځینې اصلاحات رامنځته کړي. کله چې امان الله خان د هیواد چارې په لاس کې اخلي او په دغه اصلاحاتو باندې لاس پورې کوي تر څو وکولای شي هیواد ته پرمختګ وکړي، نو زیاتره افغانان د دغه اصلاحاتو ملاتړ کوي او دغه اصلاحات مني، مګر ځینې خلک بیا د انګریزانو په مرسته سره د اصلاحاتو په وړاندې یا دغه اصلاحاتو بدلونونو په مقابل کې منفي عکس العمل شي، ځکه انګلستان بیا غوښتل چې داخلي جنگونه یا داخلي اړدوړ پیدا کړي په افغانستان کې او په دې ډول سره د افغانستان مرکزي دولت د منځه یوسي. شاه امان الله خان د افغانستان د پیژندنې او د مرستې د راجلبولو لپاره آسیا اروپا ته سفر کوي او دغه سفرونه چې دی هغه دښمن دغه ځای څخه ګټه اخلي او د خپل شومو پلانونو د عملي کولو لپاره ډېره ښه زمينه د دې لپاره برابرېږي. کله چې امان الله خان د اروپا څخه راځي په اصلاحاتو پرمختګونو په مرمختګ سره ډېره مینه پیدا شوه، د اصلاحاتو عملي کولو لپاره ګام پورته کوي او دلته ځینې پرمختللي د نړۍ د پرمختللي هیوادونو څخه چې کله دلیدنه وکړه غوښتل چې افغانستان هم دغسې پرمختګ وکړي او د عماني خپلواک دولت پر ضد باندې انګلیسیان په دغه وخت کې یوه لویه توطعه جوړوي، د مخالفینو ګروپونه خوراوره ګروپونه سمون پیدا کوي او نظامي عملیات شروع کیږي، دښمن په دوه جبهو یعنی په ختیځ او شمال فعالیتونو باندې مصروفه کیږي او د دې پلان تر هبه داسې و چې اختشاش لومړی د ختیځ څخه شروع شي تر څو دولت مجبور شي چې پوځیان ختیځ ته واستوي، په دې ډول سره پایتخت د پوځیان څخه خالی کیږي او داسې خبرسته بیا د شمال جبهې یعنی کوه دامن او کوهستان بلواګر بیا کابل ته داخل شي او په چټکی سره دولت د منځه یوسي. همدارنګه د امان الله خان د دولت ځینې دولتي عالی رتبه مامورین هم په پټه ډول سره د دې سره مرسته کوي. په هغه ورځ کې بیا په ختیځ کې د شنواری بغاوت شروع کیږي، په شمال کې د کابل لار د کلکاني حبیب الله خان د خوا څخه د حبیب الله خان له خوا چې هغه د سقا او د زوی په نامه باندې مشهور و دغه لار تړل کیږي. کلکاني حبیب الله خان هم خپل اړیکې د کابل د والی علي احمد سره چې هغه مهال د دولت د خوا د کوه دامن د ستونزو سره د حل لپاره مامور شوی و د هغه سره اړیکې ټینګوي او علي احمد دې پر ځای چې د دولت په ګټه باندې کار وکړي د خپل شخصي ګټې د پاره د کلکاني ګروپ سره اړیکې ټینګوي او د نورو فرصت طلبو کسانو هم د کلکاني حبیب الله سره مرسته کوي. کلکاني حبیب الله هم د دولتي مامورینو په مرسته باندې د دولت پر ضد باندې بلوا کوي او د هغه په همکاري سره د دسمبر په اخیره کې پر کابل باندې حمله کوي او امان الله خان چې نه غوښتل وینه توی سي په دغه وخت کې د جنوري په لومړي وختونو کې د پاچاهي څخه استعفا ورکوي او کندهار ته راځي، دغه ځای بیا ایتالیا ته مخه کوي او د ژوند تر پای پورې هلته پاتې کیږي. روري سردار عنایت الله درې ورځې اقتدار په لاس کې ونیو او دغه څخه وروسته حبیب الله د سقاوزوی ارګ محاصره کوي، عنایت الله کندهار ته شاته کوي او په دې ډول سره حبیب الله کلکاني پر کابل باندې واکمنی شي او د پاچاهي اعلان کوي. درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسې د نن ورځې درس د اصلاحات چې امان الله خان رامنځته کوي او دغه په وړاندې د خلکو د غبرګونونو اړوند موږ معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې د پام وړ به مګرځېدلې وي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. ښه وخت ولرئ. شه چاري
ریستا سنگار بینا جوگی او بدری ترارو سو بدری تپاکو گرزم بیر سرا خانا دل را نشا جوگی گرزم بیر سرا خانا دل را نشا جوگی او بدری ترارو سو بدری تپاکو گرزم بیر سرا خانا دل را نشا جوگی زم زم بیر سرا خانا دل را نشا جوگی